پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبانو او دولت ژغ کړی دی چې پروژې مبارکې میاشتې کې اور بند وکړي د افغانستان په اړه نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اور
په انډونیزیا کې نن د افغانستان پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي د فرا ولایت په څلورو ساحو کې تیر شپه جګړې سوي چې دواړو لور یو تمرک ژوبله اوښتی ده عراقي ځواکونو ویلي دي چې د داعش ډلې 15 مهم غړي نیول سوي دي په انډونیزیا کې نن د افغانستان پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله په خپل کې بحث کوي د افغانستان د دینی عالمانو هیئت چې بوګور شرط رسیدلې هیل لري چې د انډونیزیا د غونډې باسونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیر شپه له انډونیزیا په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل
په دې کانفرنس کې به اکثرت ویناوی با دی افراطیت پزید بندی، اکثرت ویناوی با دی اسلام دی حقیقی دین دی اعتدال او دی وسطیت پاساس بندی او همدارنگا با حقیقتی که افغانان گواری و حقیقتی که افغانان و تضرورت لری یقوی با پدر ارتباط بندی مختلف ویناگانی ولری
شغلی حلیمی وای د کانفرنس په درشل کې دوی د پاکستان او انډونیزیا له دینی عالمانو سره ځینی بحثونه درلودل په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړه سعودي انډونیزیا شل تن دینی عالمان ګډون لري د اول ور دی چې د دغه دریو هیوادونو دینی عالمان په یو غونډه کې بحث کوي د فرا ولایت په څلورو ساحو کې تیر شپه جګړې سوي چې دواړو لور یو تمرک ژوبله اوښتی ده د ولی ویاند وایي په دغو جګړو کې د دولت شاوخوا دیرشو مخالفو وسلولو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده ناصر مهري شیبه مخکې د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په فرا رود او لاشي جوین ولسوالۍ پښتو رود اندر په شیوان کلی کې په دې څلورو ساحو کې مخالفینو جګړه پیل کړه تلفات او ارزوړو جناحو لیدلې ده دوی هم تلفات زیات لري طالبانو چې نږدې تر دېش کسانو ویل شوي دي چې دوی تلفات دې شکست خوړلې دي همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه هم تلفات لري چې په فرارود کې اته کسه په شهادت رسیدلې دي په لاشه جوین کې دوه کسه لرو په شیوان کې دوه کسه لرو همدارنګه په پښتو ولسوالۍ کې درې کسه په شهادت رسیدلې دي
د فراد ولی ویان وی دغه جګړه هم مهاله پیل سوی و چې نږدې 15 ساعته دوام وکړ او د جګړې سیمو ته تازه دمه ځواکونه هم رسیدلې دي ناصر مهری وی په دغه جګړو کې 15 افغان پوځیان ټپیان سوی هم دي د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې بلخ راپورونه وی چې وسلولو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنځ لوی لار تړلې او د فاریاب له قرمقل ولسوالۍ څخه تر شیرین تګاب ولسوالۍ پورې د دې لارې په اوږدو کې د تلاشي درې پوستې جوړې کړې دي ځینې مسافرو چې له جوزجان څخه فاریاب ته رسیدلي ازادي راډیو ته ویلي چې وسلول طالبان له هر لاروي څخه پښتنې ګرویژنې کوي دا به د اصل کې ده چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې له پرون ماښام راهیسې په فاریاب کې د مخابراتي شبکو فعالیت هم په ټپه درېدلی دی د ولسي پاڅون ځینې غړي وایي جګړه دا مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په شاوخوا کې روانه ده د روان امنیتي وضعیت په اړه د فاریاب د چارواکو د نظر په اخیستو ونه توانېدو عراقي ځواکونو د هغو سوریایي یاغیانو په مرسته چې امریکایي ملاتړ کوي پرون د داعش د وسلوالې ډلې 15 لوړ پوړي مشران ونیول د ائتلاف د ځواکونو ویان ډګروال راین ډیلون پرون د دې کسانو نیول د داعش ډلې ته یو درون گزار بللی دی د عراق دولتي تلویزیون د داعش نیول سوي مشران د صدام ال جمیل محمد القدیر اسماعیل ال ازاوی عمر الخرباوی او حسام الزوابی یاد کړی دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر له لارې د دغو کسانو د نیول کېدو هرکلی کړی دی د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي چې ویل کېږي تر اوسه ژوندی دی په نیول سوو کسانو کې شامل نه دی امریکایي چارواکي ویل ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالد ټرمپ له وتلو سره سره سپینه ماڼۍ غواړي چې د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې ده څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له تړون څخه ووت پرون لوړ پوړو امریکایي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته وویل امریکا به د ایران پر اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارنې د جدي عملي کېدو ملاتړ ته ادامه ورکړي له ایران سره په 2015 پندرسم لادی کال کې د نړۍ د شپږو پیوړی هیوادونو د تړون لمخ ایران اړ و چې د څلور وشتو ورځو په موده کې خپل هر ډول تاسیسات د څارونکو پوړاندې پرانیزي. او د روسیې ولسمشر د کند د فلمونو په فستیوال کې د ګډون لپاره د نیول سوي فلم جوړونکي کیرل سیربرینګیکوف د خوشی کېدو غوښتنې رد کړې. دغه فستیوال تنظیمونکو پرون ویل چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په لیک کې غوښتنه کړې وه چې دغه 43 کلن فلم جوړونکي ته اجازه ورکړي چې د خپل فلم لیتو په ننداره کې برخه واخلي، خو پوتین دا غوښتنه رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو غونډه روانه ده. په کابل کې هم نن د سوری و پراخه غونډه جوړیږي. په دې اړه تازه معلومات تر سره شریکوو. وړاندې به دا هم واوري چې په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې پروژه کې اور بند وکړي.
د روژې مبارک میاشت ورستۍ حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلی ولس کوچنی اختر د سولی اختر اعلان او وویني.
پروزګان کې د شزو په مشایری کې هم له جګړې کرکه وشوه. د حقیقت سره په پروګرام کې د انتخاباتو د خپلواک میسون لوي کمشنر سره ژغیدلیو.
په نږدې ترين منطقه کې ورته چې امن د التبه د اغه په نوم باندې مرکز روسي کې د سپتنام لپاره.
مخکې تر دې چې کابل ته ورشو او د افغان ژغورنې د غورځنګ له یو مخکښ سره خبرې وکړو چې د دوی د نن ورځې د سولې غونډه څرنګه روانه ده او کله پیل شي. انډونیزیا ته به مخه کړو. د انډونیزیا د پلازمینې جاکارتا په جنوب کې د بوګور په ښار کې نن د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه ده. د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا لسګونه دینی عالمان به په دې غونډه کې په افغانستان کې د وسلوالو یاغیانو جګړه غیر شرعي عمل اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیره شپه له انډونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل.
تقدر اخیز مجلس یا کانفرنس د اندرجا په پایتخت جاکارتا سره نږدې د وګور خار کې کیږي. د افغانستان علما هم راغلي دي، د پاکستان علما هم راغلي، د انډونیزیا علما هم له مختلفو ولایتونو دلته راغلي دي چې تقریبا د افغانستان هم شپاړسته، د پاکستان هم شپاړسته، همدارنګه په حدود شلو کسانو کې د انډونیزیا علما دي. اساسي هدف زمونږ د افغانستان د علما چې د هلي ځلې مو کړې دي او د کانفرنس جوړ سوی د اساسي هدف د منګه په ګران هیواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت. په دې کانفرنس کې به اکثریت ویناوي به د افراطیت پر ضد باندې، اکثریت ویناوي به د اسلام د حقیقي دین د اعتدال او د وسطیت په اساس باندې، او همدارنګه به د افغانستان لپاره مختلف هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ورته ضرورت لري، هغه به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري. نو زه مدارم چې موږ یو څه نتیجې ولا واخلو او د کانفرنس په اختتام کې موږ یو خلا سره وړاندې ولرو. د یادونې وړ ده چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان شخړې لپاره یو داسې کانفرنس نه ده چې هغه به هر څه ختم کړي او هر څه به ګل ګلزار شي، اما دا یو ښه پیل ده. د پاکستان له علماو سره د ناستې فضا ډېره دوستانه ده. امیدوار یو چې دا یو ښه پیل دی او پاینده کې وکولای شو چې د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د منطقې مشکلات حل.
د انډونیزیا په بوګور ښار کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو درې اړخیزه غونډه روانه ده. اوس په کابل ته مخه کړو. هلته ټاکل شوې ده چې یو غونډه جوړ شي. په کابل کې د افغان ژغورنې غورځنګ له لوري نن غونډه جوړ شي. د دې غونډې برخوال هڅه کوي چې اور بند وشي. د دې غورځنګ یو مخکښ ایمل څړوال د غوس له کابل په ټلیفون را سره ده. څړوال صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره یاست.
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته.
کور ودان او بخښي، لمړی به دا پوښتنه وکم ستاسو شاته ژغ ده. تاسو د غونډې په سیمه کې یاست او دا غونډه چیرته ده؟
او منګوس د غونډې په سیمه کې غونډې سیاران روان دي او غونډه چې ده د غازی سټډیوم او د چمنې وزیري ترمنځ کوم وخت په دغه وخت کې غونډه سره کیږي ان شاء الله.
په دې غونډه کې د کوم سیمو خلک را یو ځای کیږي؟
منګه خو په ټول افغانستان کې کمپاین کړی د غونډې لپاره، ټول خلک هم دا دعوت کړي دي. دا یوه عامه غونډه ده او دی کې به ان شاء الله ټول افغانان ګډون کوي، وي خاصې ډلې پورې، وي خاص قوم پورې، یا حکومت ټولنه او ګوند پورې تړلې نه ده. دا ولسي غونډه ده او ټول ولس پکې ګډون کوي. هر څوک ازادانه ګډون کولی شي، دلته خپل نظر څرګندولی شي. او زموږ هغه مهمې غوښتنې چې دي، هغه خو هغه اوربند او سویل او دی.
تر اوسه پورې څومره کسان دې غونډې ته راغلي دي ستاسو د اټکل له مخې؟
غونډه خوشی ده د نیم بجې پیلېږي. اوس یوازې همدغه منتظمین دلته شتون لري. د غونډې لپاره تیاریانې کېږي، سټیج برابرېږي او دغه امنیتي مسایلو باندې امنیتي ارګانونو سره خبرې کېږي. تر اوسه پورې د غونډې هغه عمومي ګډونوال لا نه دي راغلي. هغه به انشاءالله د جمعې لمانځه وروسته راځي. او موږ دا هم په پام کې لرو چې همدغه د غونډې په سیمه کې نن د جمعې لمونځ مو کوو. ډېر ملګري کېدای شي هغه ملګري چې د ولایت نه راځي، هغوی وختي را ورسېږي، نو د هغوی سره به ګډ د جمعې لمونځ هم همدلته ادا کړو. د غونډې په سیمه کې
ستاسو غورځنګ د افغان ژغورنې غورځنګ خو مخکې په حضوري چمن کې پرلت هم وهلی و او ډېر وخت یې دوام وکړو، د نننۍ غونډې له هغو پرلتونو سره توپیر څه دی؟
پرلت خو اوس هم دوام لري او انشاءالله دې نه وروسته به هم دوام لري. زموږ مبارزه به دوامداره وي. دا غونډه یوازې دې په خاطر ده چې موږ دې نه وروسته غواړو چې په ټول ولایت کې دغه ډول اجتماعات وکړو، دغه ډول تجمعګانې وکړو، غونډې وکړو. او دې ته هم د ټولو ولایتونو خلک راغوښتي. دلته موږ دعوت ورکړی خلکو ته. پرله ته معمولا هغه خلک راتلل چې هغوی خپله خوښه راتلل او هلته به کېنستلو، خپل نظریات به شریکول. دلته به یوه عمومي غونډه وي او د جګړې په درې واړو اړخونو باندې یو عمومي غږ به وي چې تاسو سوله وکړئ، اوربند وکړئ، سوله وکړئ، د سولې په میکانیزم باندې خبرې وکړئ. زموږ غوښتنه درې میاشتنی اوربند دی او هداقل دغه د جګړې د افغاني لورو نه مداتمه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې د احترام په خاطر باندې اوربند وکړي او په هماغه دریو میاشتو کې دوی بیا د سولې په میکانیزم باندې خبرې وکړي او د سولې واک یو داسې جرګې ته وسپاري چې په هغې کې هم د افغان ولس استازي، هم د طالبانو استازي پکې شتون ولري، هم د حکومت استازي پکې، هم د نړیوالو ټولنو چې په سر کې امریکا ده دلته چې په جګړه بوخت دی، البته د هغوی استازي پکې، د ملګرو ملتونو استازي او د اسلامي کنفرانس استازي پکې ګډون ولري. هماغه جرګه ګیو بیا د افغان سولې او د افغان کشالۍ لپاره یو میکانیزم جوړوي او یو عملي لاره به ورته پیدا کړي.
ایمل څړوال مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کله چې ستاسو غونډه جوړه شو بیا به مو هم له ازادي راډیو به ارتباط در سره ونیسو چې له اوریدونکو سره په دې اړه نور معلومات هم شریک کړو. لکه څنګه چې تاسو په روژه کې د اوربند غوښتنه کوي، په هلمند کې هم خلک راټول شوي دي. د هلمند د ولسي حرکت غړي په روژه کې د اوربند غوښتنه کړې. د هلمند د ځوانانو لخوا د پیل شوي ولسي حرکت 50 ورځې پوره شوې او دا حرکت اوس د افغانستان په 40 ولایتونو کې یوشت ولایتونو ته غسیدلې ده. خو لا هم د سولې په اړه د دوی غوښتنو ته وسلوالو طالبانو لبیک نه دی ویلی. د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د ولسي حرکت په درول شوي خیمه کې ناستو کسانو د یو پریکلیک په ترڅ کې د جنگ د شکیلو غاړو د اوربند ترڅنګ پر دې ټینګار کړی دی چې په ګډه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. زموږ همکار الیاس دی دې خیمه ته سر ورښکاره کړی.
د خیمه ځای بدل شوی دی، خلاهم دغه چاودنی سیمه ته چیرمه ولاړه ده چې دروان مریض کال د حمل پر دوهم نیټه د غازی محمد ایوب خان ورزشی لوبغالی ته چیرمه شپارس ملکی کسان ووجل او 250 نور ټپیان کړل. د لوبغالی په منځ کې تریوی خړی خیمه لاندې ناست کسان ډیر نه دي، خو د ولسی حرکت د غړو کارونه تر لومړی ورځو منظم سوی دي. سټیج، لاوډ سپیکر او د یخو بو د پاره خټین خوم نوی شان دي. د سولو په شاوخوا کې د ناستو کسانو سره یو شمیر مایوبین هم یو ځای سوي دي. دوی اکثرو پر سپینو ټوکرانو چې په تندي لګولې دي لیکلي دي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو. د پنځشنبه د ورځې د مازیګر په غونډه کې یو مولوي عبدالحمید هلمندی وویل عام خلک تر نورو ډیر مسولیت لري. هغوی د لروان ولسي حرکت سره یو ځای سي، ځکه چې په اکثرو چاودنو او وسلوالو نښتو کې ورته زیانونه رسیږي.
دا ناست کسان دا چې په جګړې کې شامل نه دي، پر دې باندې فرض ده چې راولاړ سي، لاس په کار سي او د دوه طرفینو په مابین کې د سولې لپاره لاره هواره وکي او دا خلک سره یو ځای کې یو سوله وکي. لہٰذا مجھے تاسی ہم گناہ کار ہوئی چھتا ہم امر گناہ دی پر زی کری دا چناس کا سایا اللہ رب العزت مجھ سر دا دی حساب کی چھتا ناس پہ ستا پا ہم سایا ستا پا گاون کی وینی تو ایدالی کنڈیانو ساندی ویلی او تا ناس پہ خپل دا بچانو سر خوشحالا نا
په هلمند کې دروان ولسی حرکت 500 ورځې پر کیږي خو لا هم وسلوالو طالبانو د دوی د سولې غوښتنې ته لازم ځواب نه دی ورکړی. د دغه حرکت یو مخکښ اقبال خیبر ول دمګړی د دوی سره په یو وشت ولایتونو کې خلک یو ځای سوي دی او د سولې لپاره خیمه وهلې دي. ښاغلی خیبر یو ځل بیا له وسلوالو وغوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د خیمه ته د ټول اولس هیله پیدا سوا نو موږ مجبور یو چې دروازه په دروازه وګرځېدو، مسجد په مسجد وګرځېدلو، مدرسه په مدرسه وګرځېدلو او خلکو ته مو دا پوها ورکړله چې بیل صلح بل لار نسته. نو د دوی د ټولو رایه مو راټوله کړله او بیا مو په خوښه دغه غونډه دایره کړله.
خیبر له هغه دیني عالمانو نه هم مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د دوی د حرکت څخه ملاتړ اعلان کړی دی او په بیلابیلو غونډو او پریکړو کې ګډون کوي. د هلمند ولسی حرکت غړو د پنځشنبې د ورځې په غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ. دوی په دغه 15 مادیز پرکلی کې د روژې د میاشتې پر مهال د شکیلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. استاد غلام سرور غفاری چې پرکلیک لوستی وویل غواړي راتلونکی اختر په سوله کې تیر کړي.
د پورته مادو د تطبیق لپاره د روژې مبارکه میاشت ورستۍ حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلی اولس کوچنی اختر د سولې اختر اعلان او وویني. په دې هیله او په دې امید دا حد ټولو د جنگ طرفو ته وړاندې کوو، نور مو دې نه کړوي.
که څه هم د دغه ولسی حرکت د پیل نه تر اوسه په چاودنو وسلوالو بریدونو او عملیاتو کې کمښت نه دی راغلی خو کتونکي وایي یاد حرکت هغه وخت بریالی کېدلی سي چې نور ولایتونو ته هم پراخ سي او د دوی ترمنځ پر یوې قوي همغږۍ هم کار وسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. سره له دې چې د امریکا ولسمشر له ایران سره له اټومي موافقې څخه خپل هیواد ویست، سپینه ماڼۍ غواړي ملګري ملتونه د ایران د اټومي تاسیساتو ارزونې ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیشن بي پر اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران باندې نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ تهران ته دا خبرداري هم ورکړه چې بیا اټومي فعالیتونه پیل کړل له جدي عواقب سره به مخامخ شي. ملالې بشیر راپور لري.
څو ورځې وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ، د پنځشنبې په ورځ د مې په 10 نیټه د امریکا د ادارې لوړپوړو چارواکو وویل چې ټرمپ غواړي د ایران د اټومي پروګرام ارزونه دوام وکړي او د ملګرو ملتونو په لټون کې ادارې ته به د ایران د څېړونکو د ټیم چارې پر مخ وړلو لپاره پیسې ورکوي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ اټومي موافقې ایران اړ ایست چې په 24 ساعتو کې د نن خپل می پروگرام هر ساحه چې وي د ملګرو ملتونو پلټونکو ته د څېړلو لپاره وړاندې کړي. خو ټرمپ او د مرستیالانو ټینګار کړی چې پلټونکي چې پر د کار ګمارل سوي وو دومره جدي نه وو. هغه اروپایي هیوادونه چې غوښتل یې امریکا له دې موافقې ونوځي وایي دا د نړۍ تر ټولو فعال اټومي څارونکی ټیم دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې امریکایان به د ایران د اټومي تاسیساتو لیدلو خوب ګورته یوسي. ټرمپ د پنځم به پر ازیو ځل بیا خپل غوښتنه تکرار کړه چې سیډونکې باید نور هم جدي پلټنی وکړي. سپینې ماڼۍ ایران ته د ناسرګندو نتایجو خبرداري ورکړ که د موافقې لمخې مناسبي اټومي فعالیتونه بیرته پایل کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه په ورځ وویل چې د امریکا اقدامات داسې شي چې موافقو ته د ژمن پاتې کېدو په برخه کې د باور وړ نه دی. د امریکا پر اروپایي متحدانو هم پوښتنه پورته کړه چې آیا هغوی د باور وړ دي که نه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي فاریاب ولایت ته تازه نفس افغان ځواکونه رسیدلي او د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو تهدیدونه کنټرول کړي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي د طالبانو له لوري د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې په اړه اندېښنه څرګندوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو محاصره یې ماته کړې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش په ټینګار سره وایي چې د ملي اردو قطعات په یاد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او اوس مهال د پرمختګ په حالت کې دي.
شب
گذشته تهدیدات متوجه دی وای تیر شپه چې د دولت آباد ولسوالۍ تکوم امنیتي غوښونه متوجه وو، ته دی لامل شول چې سیمه ته ملي اردو ورسیږي او ټول غوښونه کنټرول کړي. اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هلته افغان ځواکونه حضور لري. لنی کمرغه چې زموږ ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او دښمن ته موږ غخمتون کې جواب ورکړی دی. خغلی رادمنش وای اوس هم په سیمه کې د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د غډلې ته د امنیتی ځواکونو لوري سخت ځواب ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیری اونۍ د شنبې په شپه د همدې ولایت د بلچراغ ولسوالۍ او له دې وړاندې د بغلان د تالو برفک ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خپاره شول. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه ولسوالۍ د سقوط خبرونه دروغ وبلل او ویل چې په دغه سیمو کې د مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې روانې دي. تیری اونۍ د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د سوساتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې وه. په همدې حال کې په ودیسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې حکومت ته خبرداري ورکړې چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې فاریاب ته سقوط ورکړي. که پاملرنه ورته ونه شي نو شاید د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. دوی وایي اوس مهال دولت آباد ته پر تللې لارې ټولې امنیتي پوستو سقوط کړي او د دولت آباد په ګډون شیرین تګاب او خواجه سبزي پوش له تیرې شپې راهیسې د محاصرې تر ګواښ لاندې دي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي محمد هاشم ورتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تمام پوسته‌هایی که در مسیر شورا بود
دی وای دادری ولسوالی د فاریاب او جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتی او میمنی خار ته نږدې دي. که دولت آباد سقوط وکړي شیرین تګاب او خواجه سبز هم سقوط کوي او میمنی خار هم د شمال غرب یا جنوب له لوري د محاصرې لګواخ سره مخ کیږي. په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د مخابراتي شبکو قطع کول بل هغه ستونزه ده چې ښاغلی ورتاق اندېښمن کړی وایي چې له تېرې شپې راهیسې طالبانو د ټولو مخابراتي شبکو کو مسولینو ته خبرداري ورکړي چې خپل فعالیتونه باید ودروي. نو وړه وایي که د فاریاب امنیتي حالت ته جدي پاملرنه او یادو درې ولسوالیو ته تجهیزات او ځواکونه وانستول شي نو د دغه سیمو خلک به د کندوز د دوه کاله پخواني سرنوشت سره مخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونې کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه لولو. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. دغه پیغامونه په ګډه اورو. وړاندې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته سمې سونه راوستوي.
ستاسو له پیغامونو
مړی السلام علیکم. زاد کندهار ولایت نیاړي په نیولې ده. کندهار ولایت کې د نومیکنو لړ کې کنسندرا ولړ کې د چاټنی مرکزونه کې سرکارانو د نور خام مواد لاسي ویږي د خلکو رسون سره مخ کړي دي او دا مرکز نه دایل کې چې د کندهار ولایت د اقوار سه یې لته نور پولیس هم سندرا ولړ کې چې راوي ګرځي او تاسو د سیسنا نومیکنه نه لکړي هغه په کندهار ولایت کې هغه سند د چې سرکاران لاسي ویږي نو دا یله مدا چې زر زر خپل څه دیږي او کې چې دا ریز شان دا چمتو کې چې دا خلک به برس پاتا نه سي خپل منل کنه وي چې او دا چې کله ولې سره هم تو کړی سلام کې دې دل دا چې دا مشکل زر زر راځي نو نو وخت نه څه مخه کوم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ز قاری محمد رسول دنی غہار ولایت دہیوی ولا سوالی نہ پاڑی کا گیم زدا افغانستان ٹول خلق تا او ٹول ولسن کا سلامون امی کی ہلی وڑان نکوم پس سلام علی افغانستان حکومت کا خصوصا نکرہنی وزارت کا واڑم چے افغانستان خلق ڈیر فقر او بولگا کی وقت رہی او کلا چے دی فل پس نہ او کئی او ہوا پسن فل وقت سر ور سی ی نو اگے د پارا مارکیٹون نوی او اغا ڈیر کم ریٹ او چیٹ ریٹ بانی پلورل کی گی زدا افغانستان دا حکومت غواړم چې دې لپاره دې باید داسې خونی جوړ کړي چې افغانستان د خلکو د پښتون په جګ او اوچت ریټ باندې خرڅ شي. نو دا بزمن لپاره د فخای ځای وي او چې نه وي نو افغانستان خلک ډیر فاری او زحمت وباسي او به پښتون ډېر په کم ریټ او دغه باندې نینو دا کاروندګر ورور لپاره ډیر تاوان او ډیر دغه دی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمس نلولو خو له تاسو څخه هیله کوو چې تکرار اسمس مراستوي د نور خلکو د اسمس مخه نیسي او هیله کوو چې په لنډو اسمسونو راته ولیکئ. اوس په روزګان ته مخه کړو. په روزګان کې په لومړي ځل د ښځو لخوا د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دغه مشاعره چې سلګونه مېرمنو پکې ګډون کړی و پرون په مرکز ترینکوټ کې وشوه. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې لومړی د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد عبدالی او د ولایت مقام سرپرست علي عبدالجلیل اڅکزي خبري وکړې او ل میرمنو څخه غوښتنه وکړه چې راوځي د سیالي ډګر ته او د خپل حقوقو غوښتنه په خپل وکړي.
حق ټول وخت اخستل کیږي او کول کیږي نه. کچیر تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي دا فکر مو د بمسام نه باید مبارزه وکړي خپل حق وغواړي علم وکړي ادب ته وده ورکړي فرهنګ ته وده ورکړي. کچیر ستاسو تاسو روشن فکر ووسی تاسو منور ووسی تاسو فعال ووسی ان شاء الله دا ټولنه کې بشر تغیرات راولي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی وو وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اورزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان د مینې ورانه شه په خپل وطن کې چې در په در د مسافر کړه فشار اولی.
شایسته هوا شایسته وطن خو شایسته ژوند نسته. ټوکی شوکی او مینه مو په زړه کې د وطن نسته.
دلندونو می پکا غړیږي افغانستان استا په ها غړیږي تا بچی دی دا وا د لارې درنی وای مته موږ بچی جو وجه کی
دا زموږ آزاد بدر فسی سی نو نو په ګران وطن کې مخوی جنگونه.
لما ډیر لری دی ودان دی خلک ز توري خاوري یم او ستوري د اسمان دی خلک زوم یو زخم ز کمالګي دړولې هرچا زیم یو ګل ز کملګری دی خزان دی خلک او یو شمیر نورو میرمنو به د شیر په جبه د مینی داستان داسې بیان کړي.
د غزل ناوې دی شایسته شپاره په شکل تورو د غزل ناوې دی شایسته شپاره په شکل تورو په دې هنر لري ته ویر د زړونو ځان درويشه
دا په داسې حال کې د چفدغه ولایت کې څومره د وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینه لپاره د اورزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره هم ترسره شوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر حبیب زای د لوګر لازرې ولسوالی لیکي چې د په باور د انډونیزیا غونډ به کومه نتیجه ورنکړي. په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په اړه عبدالواحد مدقق هم له لوګره اس ام اس راستولی دی. دی لیکي د انډونیزیا غونډه ګټوره ده ځکه چې دینی عالمان پکې په یو شاخ دي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي ولس کاله شاهدان یو چې جګړه نتیجه نه ورکوي. علی کوزای لیکي د انډونیزیا غونډه به ګټه وکړي او نور به په افغانستان کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته د جنگ دوام ته شرعي علت لمن سلاړ شي. عبدالرحمن له کابله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي په افغانستان کې د سولې هڅې په زیاتی دودي او د انډونیزیا غونډه به ګټه وکړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په انډونیزیا کې نن د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي. د افغانستان د دینی عالمانو هیئت چې بوګور ښار ته رسیدلی هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. د فرا ولایت په څلور ولسوالیو کې تیر شپه جګړه سوې چې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی ویاند وایي په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو د وژل سو او ټپي سو کسانو شمیر شاوخوا دیرش ته رسیږي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنځ لویه لار تړلې او د فاریاب له قرمقل ولسوالۍ څخه تر شیرین تګاب ولسوالۍ پورې د دې لارې په اوږدو کې د تلاشي څو پوستې جوړې کړې دي. عراقي ځواکونو د هغو سوریایي یاغانو په مرسته امریکای ملاتړ کوي. پرون د داعش د وسلوالو ډلې 15 لوړ پوړي مشران ونیول. د ائتلاف د ځواکونو ویان ډګروال رایان ډیلون پرون د دغو کسانو نیول کېدل د داعش ډلې ته یو درون گزار بللی دی. امریکایي چارواکي ویلي ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینه ماڼۍ غواړي د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې د تړون ورته اجازه ورکړې وه. او د روسیې ولسمشر د کن په فستیوال کې د ګډون لپاره د نیول سوي فلم جوړونکي کیریل سیریب رینیکوف د خوشی کېدو غوښتنې رد کړې. دغه فستیوال تنظیمونکو پرون ویل د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په لیک کې غوښتنه کړې وه چې دغه 43 کلن فلم جوړونکي ته اجازه ورکړي څو د خپل فلم لیتو په ننداره کې برخه واخلي.
وړاندې د کور کلی پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو حقیقت سره پروګرام وړاندې کوو. د روان مریض کال دورې په 25 نیټه د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه په افغانستان کې پیل شوه. دغه بهیر په کوم شکل تر اوسه پورې مخته روان دی؟ په وړاندې کومې ستونزې شته؟ د دې ترڅنګ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې امنیتي ننګونې او شفافیت هغه مسایل دي چې د حقیقت سره د دې ونې په خبرونه کې د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک مسؤل لوی کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره مطرح کوي. په دې پروګرام کې دا پروګرام په کډه سره
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي رادیو ته ستړي مشي ته حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې مو یو ور بیا ز اکرام الله اکرام هر کله کوم. هله د چي ټول روغ جوړو سیو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په سیر تر پای واوري.
هاشمي صاحب ډېر زیات مننه چې وخت مورا ک فایل لدین کو د سپتنام کوم مرحله چې پیل شوی و د حمل په 25 باندې او اٹکل شوی چې د سور د میاشتې په 23 نیټه باندې پای ته ورسیږي. لدین ورس سبب دوهمه مرحله پیل کیږي چې پولیس والیو کې د سپتنام پروسه وي. اغه کومي هلي چې تاسو درلودې د سپتنام د لومړۍ مرحله نه تر دې د تر لاسه شوې دي پوره شوې کسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب تاسو نه او تاسو او تخنیکي همکارانو لپاره مننه کوم. دغه پروسه چې تاسو د یاد کړل 25 د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورس پر ورس افزایش د سپتنام کې پورته زی د ارقام مونږ په خوشاله یو او هیله مندیم هم ده چې نور هم د افغانستان خلک منسجم شي او خپل تصمیمونه سي او ریشي مرکزو ته ځان سب کې تر سو کول شي په اند انتخاباتو کې شرکت
بو سني سب ته نام ته په قتل سره او د نام نه یو شمیر په خو ته په قتل سره تاسو د سې کوم پریکړه کړې ده یا د سې کوم تصمیم لري چې د سب ته نام دغه لمړنۍ پروسه و غزول شي د دروشتم د ثورناب کومې بلینې چې ته
اکرام صاحب د افغانستان د خلکو حق ده چې کمیسون ورته زمينه مساعده کی او د ریشي سبتنام کی کابینا په هر عوامل باندې تر اوسه پر سبتنام نکړه. اول خو مناسب داده چې داخل خپل تصمیم ونیسي او راشي ځان سبتنام کی ولې که په اخر ورځ کې چې پروسه ختميږي او خلک ډیر پاتې کیږي او تقاضا دا اوسيږي چې دا باید زمينه د سبتنام ورته مساعده شي نو کمیسون مکلفیت لري چې دا زمينه مساعده
کی. که چرته د سبتنام دا پروسه نیټه ورسته کیږي او موده غزول کیږي نو د انتخاباتو په محل ویش باندې به کوم تاثیر ولري؟
نه به هیڅ کلم نکیږي. هر کار چې موږ کوو مطابق د پلان وکړو مطابق د تقویم د انتخاباتو وکړو موږ مخکې پیشبینی لرو ولی هر تمدید نیټې چې راځي دا به داخل دغه چوکاټ کې راځي چې مخکې نه مخکې پلان شوی دی.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري اوسني سبتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګ ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي هغه سیمې چې هغه ډېرې نام نه دي مثلا ولسوالۍ تبن لخارون نه ډېرې نام نه دي که د پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې په ولسوالیو کې پیل کیږي تاسې کوم اندېښنه نه لرئ چې هلته شاید په خارونو کې چې سبتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګه ده نو په ولسوالیو کې شاید له دې نه ډېره کمرنګه وي؟
صاحب موږ په شروع کې څه د پاسه اووه زره مرکزونه پلان کړي وو د غونډو افغانستان لپاره د افغانستان د غونډو خلکو لپاره دغه مرکزونه مخکې نه مخکې تثبیت شوي وو چې کوم ځای کې د نفوسو او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې داخل دغه ځای ته راشي نو د دې غونډو مرحلې څخه موږ یو سل په د اوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانې باندې سبتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا سبتنام شوی نو دې ته په کتو سره او دغه روان سرعت پیدا کړی دی. نن ننی ګزارشونه هم دا وو چې د تېرې ورځې د بلې ورځې نه ارقام نور هم ډېر تللي خلکو اوس ډېر مراجعه کوي هغه کون چې شروع کې ورته ویل کېدل چې دا پروسه ډېره سست روانه ده نو اوس سرعت پیدا کړی دی او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر سوری شي دغه پروسه کې خپل سبتنام وکړي. نو دې دپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا روان دی سورته وي خراب روان دی بلکې ورځ په ورځ دا ښه کېدل روان دی او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو په دغه ټاکلي وخت کې موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسي.
تاسې یادونه وکړه چې 1,300,000 کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړې ده وروسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون له لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه سبتنام وکړي؟
هغه وروسته ارقام خو کله چې سبتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کړو ولی تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی هغې ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیرو انتخاباتو کې شرکت کړی دی نه چې کارتون یې اخیستي وو کارتونه خو 1,000,000 کسان اخیستي وو ولی شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و. نو موږ امیدوار یو چې په آینده انتخاباتو کې او د آینده راتلونکي 28 د میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیرو انتخاباتو کې.
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته نامنی د شفافیت په وړاندې یو له ټولو سترو ننګونو څخه ده. په وروستیو کې چې موږ کتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د سبتنام په مرکزونو باندې حمله هم وشوي دا شاید وروستۍ هم نه وي دغه نامنی ته په کتلو سره تاسې شفافیت څومره تضمینولی شي؟
اول خو یو مسله موږ انتخابات په افغانستان کې کوو او افغانستان کې کافي ډیر کلونه وشول چې جنگ روان دی نامنی ده بدبختي ده الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختمه شي او افغانستان خلک هم د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي. د نامنی متعلق چې دی موږ نگران یو ورته ولی خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو رئیس موږ دغه اور کې سوځیږو. د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو ګوري یو خو کوم درسونه چې تیرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي کمیسیون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي. د دې څخه قانون اصلاح ده قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري درحال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله وه. بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو سبتنام دی نوملیکنه ده لیست جوړیږي دا خپله د شفافیت دپاره ډېر لوی یو پروگرام دے چھ شفافیت تضمین کی دے دپارہ چون دے افغانستان خلق پوئی کی چھ پہر ولایت کی پہر ولسوالی کی پہر ناحیہ کی پہر مرکز کی سمر کسان ستنام کرے سمر کسان واجد شرائط دیالتا نو ہم اندازہ بہ خلق زی رائے بور کی اگر خیالی ہو اضافی رائے ہو استفادہ بن کی او کمیسون بہ ہم اضافی ورق نہیں لگی غزیتا دا ڈیرا مہم او کلیدی پروسہ دا دے دپارہ چھ آئندہ انتخاباتوں تثبیت کی شفافیت تضمین ہو کی بلا مہم مسئلہ دیگر انتخابات و پورس کے تھا قانون داوئی چھ د معلمینو څخه د دولت کارمندانو څخه د دولت مامورینو څخه استخدامیږي په واغې نه په انتخاباتو پورس کې به کار اخیستل کیږي چې سابق و دبنو سیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نو معلومه واغې به په انتخاباتو کې ونه دلدله هر تقلب به چې وشو نو بیا به عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدونه ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغې به انتخابات مخکې وري د سن دی مدیریت لاندې نو د دې پر دا داغونه هغه دی درې مرحله هغه خیالي مرکزونه چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه او اصلا مرکز به معلوم نو صندوقونه بل کېدل هغه شین غون حذف شوې دي کمیسون ته متوجه داغونه دغه شین دي چې دغه انتخابات تضمینی
یعنی د سپتنام اوسنۍ پروسې ته یا د سپتنام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې کوم ډول باندې سپتنام کیږي او تاسو مطمئن اسې چې د تقلب مخنیوي به شو پاک انتخابات به ولرو
یو شه کرام سه بیا کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نکېږي په اروپا کې هم نکېږي او بیا څه چې موږ تاسو په افغانستان کې ولی په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقی او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% خلک قابل قبول ده که موږ وکول شو چې د افغانستان خلک په دې قانې کې چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کینو معنا ده چې د انتخابات شفاف پاک انتخابات شوی دي غون تلاش به همدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي نو همدې لپاره هیله مندي ده چې دغه سبتنام پروسه باید کامیاب شي او پروسه سبتنام کې باید ډیر خلک شرکت وکړي
خو د افغانستان ولسی جرګې تیر ورځم په دې اړه اندېښنه درلوده خصوصا د تذکیرو د سبتنام په برخه کې چې یوه تذکیره په څو بیلابیلو مرکزونو کې ثبتیږي که چېرته دا روان په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي دا پروسه په همدې شکل باندې مخ تلاړ شي فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي
ګوري یو خو سو پروسیډ یو نه سره ځکه کی هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره چې مخ کې وري د هغه مسولیت دی چې د سوالو ته ځواب ورکړي ولې هغه کوم تفاهم نامه چې موږ سره امضا کړی دا هغه موږ ته تعهد کړی دی چې هر هغه تکراری او جعلی تذکیره چې ثبتیږي هغه به مخ کې دینه چې کمیسون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي دا دا غی سره شریکو غریبه مونږ ته د دې په تضمین راکې چې د کی تکراری او جالي تذکيره نشته هغه سیستم غی سره موجود دی او فیصله هم داده چې بیا په اخر روز کې چې سبتنام خلاصيږي دا لیستونه مونږ د غی سره شریکو غریبه خپل پولیټابیسو کې دا سرچي هر هغه جالي تذکيره تکراری تذکيره چې اوسېږي دا بل رکیږي بل مسله چې تشويش نه ده هغه په انتخاباته په ورس کې استفاده ده یو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي که یو کس شل تذکیرې هم ولري نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي نو اضافه به نشي ورکولی نو دا هغه مسایل دي چې دا تضمینی چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې تجربه کړه د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاکړی شو
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي بلکې تقلب رنګ شوی او بعضي ځایو کې ښه رنګونه بدل شوي بعضی سوء استفاده شوی د پرنګو کې ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي غون خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي
حکومت د سبتنام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله یې پای ته رسیږي ولسوالیو ته غځول کیږي یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کیږي یعنې هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسون ورته باید رسیدګي وکړي او هغوی ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغوی ثبت نام وکړي او هغوی بیا د انتخاباتو په ورځ سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه مانعیت وکړي موږ به هلته مرکز نوازو. ولې هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي د هغوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغوی په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبت نام دپاره چې تر څو که هغه خلکو علاقه ولري او وکولی شي چې ډېر شي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبت نام کړي. ولې که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاس ته راشي نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کوو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه هاشمي صاحب، هغه کسان چې ثبت نام ونه کړي هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده کرام صاحب، زه ډېره مننه غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرر اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتو باندې اعتماد نه کوي هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي. هر چا سره چې اوسیږي بخاري کې دی واچي ودې سوځي. دا پروسې لپاره معیار ثبت نام دی او د ثبت نام لپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغې ته نږدې اوسیږي او د انتخاباتو په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي، هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې 28 د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي او همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي دا لیست هلته هم موثر دی. که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب کور ودان.
سلامت شي تاسو نه مننه. ژوندي اوسئ.
کور کلی
د ازادي رادیو درنوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري؟
فامیلی تربیه دا ډېر یو تاثیر لري. دا که په فامیل باندې تاثیر لري، په خوا کې په ګاونډي باندې تاثیر لري. هلته که یو څوک وغواړي چې د بشر احترام ونکړي، خوا کې یو 5% د مشرانو احترام کوي.
د متقابل احترام نشتون څه زیانونه لري؟
ځنې داسې خلک شوي چې پلار سره په کور کې لانجه راغلې ده، کور پرې خېتلي خارج ته خارج کې دغه ځنه راغلي دي. نو دغه عوامل دي چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي.
قدر من اوریدونکو، دا چې په ځینې کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنې ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي، دا ټول په نننۍ خبرونه کې را سره واورئ. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هیواد به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سید جنوی په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون لامله غنی ستونزې را پیدا شوی.
سل اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ته کار کوي وای ما ته واده نه کوي، زه ته نه درس هم نه سره زحمت بس نه سره کار کوم. هغه چې بس ما ته واده بندوبست وکړو او په دې زو بیا کار وکړو چې اولاد نه لرم نو کار په دې خاطر باندې مور سره هم جنگ کوي، خور سره هم جنگ کوي چې زه به سرنوشت یم. ما ته واده بندوبست نشته ده او مکتب نه وایم، درس نه زم، کورس نه زم. هغه چې بس ما د فرق واده وکوي نو هغه زبا کټول کارونه کوم چې نه کوي نو مور سرم جنگ کې پلار سرم جنگ ټول ورونو سره جنجال کې بے نظمی زیاته ده او ټول دی بس کرکټ سره لوبي سره ګرځي یو خو بل ګرځي بل خو ګرځي هغه کم چې اصلي درسونه دي سبقونه دي او دینی مسائل دي هغه څه هغه نه ورکی ترجمه ورکی او ولته نه ورځي
د زیاتوي کاچری په کورنۍ کې یو بل ته درناوی موجود وای نو اوس په خوشاله ژوند لاره د کابل اوسیدونکو وشت کلن احمد سیار بیا وای چې اکثره وخت مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته ارزښت نه ورکول کېږي نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي
نو که زه ووایم خو په کور کې زمونږ ډېر زیات مشکلات موجود دي خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په یوه خبره باندې یا په یو موضوع باندې خبرې کوو نو د مونږ ترمنځ ډېر زیات جنجالونه رامنځته کېږي زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناستو یا غواړو چې یوه خبره وکړو یا داسې کوم څه ووایو نو زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده نو دا د دې باعث کېږي چې بیا مونږ یو څه راکشن وخو یا خفه شو یا لاړ شو یا د کور ووځو خپل هم لیدلی دي ځکه زه به دوستو په کور کې هغه یو وختان یو قسم ته جوړ کړی وو نو باوجود دي چې دا ورکه زلمی مو د ټول په منځ کې ملمانم ناسو ډیر کسان ناسو نو پلاری وتی ویل چې هله جګ شته د خپل وختان دا وس وخره ته څنګه د سټایل ولې وغه کړی نو هغه چې د شاوخوا قتل عاجل یو ریاکشن یو خودلو نو جګ شو لا ته د سبو هغه حالت راغی چې خپل پلار سره مثلا لنجو کی خو بیا چون د خلک را منځ ته شولو او دا خبره ده ته په قرار شوه وي نو هغه شاید منلی وي ورور ور باندې پټاکو کړ چې جګ شته د وختان سره کم جوړ کړی
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي او کشران باید د مشرانو احترام ولري او کاچرې د دواړو قشرونو ترمنځ داړي کنوي ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکونکو ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوي هغه یې پاړوایي
زما په خپله کورنۍ کې احترام متقابل دی یو بل ډیر زیات دی کشر د مشر احترام کوي مشر په کشر شفقت کوي په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډېر تاثیرات لري مثبت تاثیرات لري دا عمده علت همدا ده چې سطح د تعلیم تربیې نسبت پخوا ته اوس ډېره ښه شوې ده شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې یعنی دا عمده علت یې تعلیم تربیه ده چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي دغه موضوعات ټول پکې شامل دي شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په یو احترام د مشر کشر په مقابل کې ژوند تېروي بعضې ځایو کې داسې پیښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي دا ډېر کم پیدا لیدلې مې دي خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده ان شاء الله اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم څوک چې هلته دي په هغه ساحه کې ټول ته احترام لرم نو په دې خاطر باندې ماته هم احترام قایل کړم
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عاطف نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي نو د دوی په منځ کې متقابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په دې متقابل احترام باندې ده نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډېره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل د خپل مور په مقابل کې هغه خپل وظیفه او دنده دا غنې چې د هغه خدمت او کې او د هغه قدر باندې پوښتنه د قدر شناسي مسله مغه د احترام مسله ده او کچیرته په کور کې دا رعایت چې مولدار په کور کې اتفاق رامنځته کیږي په کور کې مینه محبت پیدا کیږي او کورنۍ کوي شي چې د یو بل په خبرو باندې پوښتنه دی او بل ارمانونه او ارزښت لري او کورنۍ مولدار ده پرمختګ په لور ځي او کچیرته د احترام په کور کې ورات نشي هم د غسي ناغړي رامنځته
نو موارد زیاتوي ګڼ کورنۍ لیدلې چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي هغه د خپل کور په گاوند کې د یو کور کیسه کوي
ولې بدبختانه ډیر دي زمنګ څنګه مثلا موږ بلاک کې اوسېګو د سټ څنګه کې د سی گاوندیان درو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي هغه کې پورته کیږي هغه تاسو په کسپوري ورته وایي مثلا کپلار کور کې نیوي زپېګه مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد
دا چې یو بل ته د درناوی او نیکو اړیکو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده د افغانستان د علومو اکاډمۍ لاغړی نورلا کوسر سرزمک همکاري مریم توخی مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم
خغلی استاد رازو دې موضوع ته چې لکوم طریقو نه او لکوم روش نه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنیو کې متقابل احترام مراد شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه د چا چې عزت نه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقت نه کړي دا یو دینی اصل دا او هر مسلمان په دې باندې مکلف.
خغلی استاد بیا اکثره وخت د کورنیو ماشومان ځوانانو جنل کاند کله من بیا وای چې از مونږ حقوق از مونږ حق د ولدان لخوانه یعنی نقص کیږي او موږ دې ته بایس کیږو چې موږ به احترامي وکاو او موږ خپل غږ پورته کوو. دا موضوع څومره البته دخیله ده
یو له عمده مسایلو نه چې د کورنۍ په تاوتریخوالي یا د بی احترامي یا د کورنۍ د هغه د احترامانه تقابل او برخورد مخنیسي هغه د ځوانانو او نوي ځوانانو د دوی د حق نه ورکول دي د مشرانو لخوانه. ځینې اوقات مشران د غوډي حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړیږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه دراکړل سوای موږ په خبره ته غوږ نه دنیول سوای موږ ارزښتونه تر پښو لاندې سوي دي نو موږ هم حق لرو چې دا بی حرمتي او بی احترامي وکړو او موږ حق لرو چې یو بل سره د غیر محترمانه تګلارې تر رامند سي. نو دا یو ستر عامل دغه کېدلی شي یو ستر عامل دا ده چې ځوانان او نوي ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري ورکړل شي هغه ور او بل د تربیه د مشرانو په لاس ده یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دیغي باعث ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دي به حقوقي کي به احترامي کي چې غوډي دي احترام او دغه وقار او عزت او درنه پام کې نه نيسي ځکه د خپل تربيت سالم نه ویلو کوچنيواله نه لغنه هغه بیا ورته داس یو شایره چې هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي
د هل لري سدي چې متقابل احترام د کورنۍ د مشرانو او د کشران ترمنځ تامین شي.
لومړی لارښود په دې لار کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام دا ده چې ماشوم ته سالمه تربيه ورکړل شي او نوې ځوان ته سالمه تربیه او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقی ارزښتونه چې د ماشوم په واده کې خو ونده خستلې سي هغه ور تفهیم سي او هغه ارزښتي او اخلاقی موضوعاتو ته توجه وسي چې دغه اخلاقی او ارزښت موضوعات باطینی پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او د ادارای او د سالم لارې ته د حڅوي د لار ده او متخصص او دینی تربیت پوه باندې چې هغه دینی تربیت متخصص مونږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وي دا ورته په ګوته هغه تربیت ورکی او پورپلار دند لري چې دا کار وکي وي سپاری هغه متخصص د تربیت ته چې هغه په اسلامي او په ارزښتي او اخلاقي هغه باندې سمبال نو دغه ټول لارې دي چې کولای شي یو ماشوم سالم شي.
قدر منوریدونکو دا وعده دی ونه د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه هي چاره
نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا خاورا خاورا مود جنگل بد مرغیو پاک اوخ بلا خاورا مود جنگل بد مرغیو پاک اوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا وقت چې مولې خپل بیا بغل مینا ډوډۍ خرو خپل خاورا خاورا مو د جنگ له بد مرغیو پاکه او خپل خاورا مو د جنگ له بد مرغیو پاکه او خپل نه پاتې شکر کې ور زورای ور کو خپل نور خپل خپل وکیلان وټاکی هم خپل خوشا ولز مشر د ځان وټاکی میچ پر وطن مین بس داسې افغان وټاکی اے ولز واکه سب پالن تل کو خپل اے ولز واکه سب پالن تل کو خپل خاورا خاورا مو د جنگ له بد مرغیو پاکاو خپل خاورا مو د جنگ له بد مرغیو پاکاو خپل نه پاتې شکر کې ور زورای ور کاو